سلامونه ستړي مشه په کابل کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه لاس په سر کېدل اسانه انتخاب نه دی. غلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې افغان ښځو ته په اشاره سره ویلي دي چې دوی مهم دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې بیا وایي چې د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې ټویټونه او پوسټونه چې د دوی د حقونو د غوښتنو لپاره یې کوي تر دې دمه کومه مثبته پایلې نه ده ورکړې. لدی سر جوخت کې د طالبانو حکومت له شاوخوا یوې ونې چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د کار بندیز یو کورنۍ ارزښتي موضوع بللې ده. د دوی ویان زبیلا مجاهد په یو خبر پاڼه کې چې نن سهار یې پر خپل ټوټر پاڼه خبره کړې ویلي دوی ملګرو ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبرې تبعیضي چلندې هم نه دی کړی. طالبانو په دې لمی کې وزل بیا ادا کړې ده چې دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو تامین ته ژمن دي. اعلامیه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه ښودل شوي دي او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتل شوي دي چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو بانکوالۍ او سفري بندیزونو مسلې حل کړي. طالبانو د خبر پاڼې ورځ وروسته تر دې خبره کړې ده چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې ده چې په افغانستان کې یو ډارونکي غوراوی تل شوي دي، هغه دا چې یا به پاتې کیږي او یا به هم خپلو اساساتو باندې عمل کوي. یونما په پرونی لمی کې ویل دي د دوی د هر ډول پریکړه د واقعو پړه بده او سنې چارواکو پر غاړه وي. طالبانو د اپریل میاشتې په څلور منځ ته ملګرو ملتونو پر خزینه افغان او کارکونکو بندیز ولګاوه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د قطر، متحده عربي امارات او ترکیې په سفر وتلی دی. ټامس د سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې ښاغلی ویسټ به په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره وګوري. د اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی ویسټ به په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو، له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي او له سوداګرو سره هم خبرې اترې وکړي. په استانبول کې به د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعینو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. غلی ویسټ په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د افغانستان د څو اړخیزو ستونزو حل لار پیدا کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبرې اترې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي د یمن د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې شوې دي. دا ټلیفوني مکالمه وروسته تر دې ترسره شوه چې په وروستیو کې د پیکینګ په منځګړیتوب د ریاض او تهران ترمنځ روغه جوړه وشوه. واشنګټن له دې بهیر لرې پاتې شوی و. د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو تېره اونۍ په پیکینګ کې سره ولیدل او موافقه یې وکړه چې وروسته له کلونو دښمنۍ اړیکې بیرته دي او دښمنۍ ته به شا کړي. او د کرکټ نړیواله شورا له لوري د شلوریزو سیالیو د توپچونکو په تازه درجه بندۍ کې راشد خان په خپل نومړي مقام کې پاتې دی او فضل حق فاروقي دوی مقام ته پورته شوی دی. دغه درجه بندۍ شو د اپریل په 12مه نیټه اعلان شو. فاروقي له دریم مقام نه د دریم مقام نه دویم ته پورته شوی دی. په اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان 213 او فضل حق فاروقي 692 نمبر لري. په دې درجه بندۍ کې او بل افغان لوبغاړی مجیب الرحمن په نهم مقام کې دی. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او د مطالب درته لرو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو له حقونو لاسته سر کېدل اسانه انتخاب نه دی. غلی محمد نن د خبرې په یوې ویډیو کې چې په ټویټر کې خبره کړې ده خو طالبانو د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو بیا د کار بندیز او کورنۍ ارزښتي موضوع بللې ده. وړاندې خبرونه کې به په دې لړ کې راپور ولرو. همدارنګه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ ځینې هیوادونو ته په سفر وتلی دی. شي کوم هی ودون د تازه یو له شاسو سره به ګولیو پرڅ مسایلو به خبرې ترې کوي. په دې لپاره هم د څار راپور ورکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر انتونی بلنکن یو ځل بیا اوکراین ته د روسیې په ضد جګړه کې د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی دی. بلنکن د ملاتړ نن چهارشنبه له خپل اوکراني سیال سره په خبرو اترو کې څرګند کړی دی. او همدارنګ لکه څنګه مو چې په خبرې کې اوریدل د شلوغیزو توپ چونکو په تازه درجه باندې کې راشد خان د نړۍ نمبرۍ او فضل حق فاروقي بیا دویم ځای نیولی دی. له دې سره څنګ کې د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان شکایت کوي چې دغه بانکونه د افغانستان بانک هغه پریکړه نه عملي کوي چې په دې وروستیو کې د پیسو د ډیروالي په اړه شوې ده.
همدا پرون زه د بانک ته تللی وم، همدغه پوښتنه ما ترې وکړه. ما ورته چې دغه افغانستان بانک چې کوم نوی امر یې کړی دی کې څه رقم نه دی تاسو مسله وایي چې موږ اوس هم هماغه خبره د افغانستان بانک وایي هسې دروغ وایي، ځکه وایي موږ ته پیسې نه راکوي، هغو د خلکو سترګو ته خاورې شانی. هغه وایي چې ما ته پیسې را
در دیشبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تم ستړي مشه ده ملګرو ملتونو د عمومي منشي منستیال امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو حقونو لاس پسر کېدل اصل انتخاب نه دی. اغلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پانه په ویډیو کې افغان ښځو ته په اشاره زره دا خبره کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې بیا وایي چې د ملګرو ملتونو نړیواله ټولنې ټویټونه او پوسټونه چې د دوی د حقونو د غوښتلو په اړه کوي تر دې دمه کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو حقونو څخه لاس په سر کېدل انتخاب نه دی. اغلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه په ویډیو کې افغان ښځو ته پیشاري سره ویلي
اولویز کیپینګ اور ویمن
تل د ښځو حقونو ته لومړی ټوب ورکو چې پر دې امر تمرکز وکړو، ډیر پرمختګ وکړو، خو چې پر دې تمرکز وکړو چې ولې نشو کولای داسې کار وکړو تر سره کولای نشو. ښځو ته باید ډیر پام واړو، ځکه چې مهمې دي. ښځې په ټوله نړۍ کې د خپل حقونو اړوند پیښو انعکاس دی چې موږ افغانستان ته پام وکړو. د ښځو ډیرو حقونو ته به مو پام کړای وي.
د ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې امینې محمد تازه څرګندونې داسې مهال دي چې طالبانو تازه د اپریل میاشتې په درېیمه نیټه د ملګرو ملتونو سازمان اړوند دفترونو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګولی. مخکې دوی په نورو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم ښځې له کاره راګرځولې وې. دغه شان منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو ته هم له تګه راګرځول شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله شیبه ګیس ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد کوي، وایي نړیواله ټولنه افغان ښځو ته حقونه یوازې په مجازي نړۍ کې د لیکلو او خبرو له لارې غواړي. د اغلی ګیس په خبره نړیوالې له افغان میرمنو سره د همغږۍ لپاره عملي ګامونه پورته کړي، پر طالبانو د فشار راوړي تر څو هغوی د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له خپلو اساسي او شریع قانون څخه به برخې نکړي. شبي گئیس ازادي راډیو ته وویل
مجازي نړۍ په ټویټر پر پوسټ باندې دومره وشو چې نوې بندیز ولګېده. هر کله چې دی خبرګون خو نوې بندیز لګېږي، باید کینې خبرې وشي، فشار پر طالبان راوړل شي، د ملګر ملتونو لخوا پوښتنه وشي، د دغه امرونو او د دغه بندیزونو پر وړاندې عملي ګامونه پورته کړي. واسه دا شعار د چې باید ښځې ته زده کړه پرېښودل شي، ښځې کار ته پرېښودل شي، هیڅ کوم عملي ګام نه پورته کیږي.
دا انتقادونه په داسې حال کې دي چې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان دول ورل پوری پلاوي چې د یو مشر خپل امینه محمد کابل افغان سنت سفر کړی وو او د طالبانو حکومت له چارواکو سره د افغان ښځو د نقص شوی حقونو په اړه خبرې کړې وي، خو دوی خپل پریکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو د پلاو ترڅنګ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځنګړي استازي ټوماس نیکلاسن هم افغانستان ته په خپلو سفرونو کې د دې موضوع په اړه طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. د مورا پوهنتون د طب د پوهنځي مسل عقله مایر وایي چې د طالبانو حکومت افغان ښځو ته افغانستان زندان ګرځولی او دوی د خپل کور په څلورو دیوالونو کې بندیانې دي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
د طالبان د راتګ نه تر اوسه پورې ورو ورو په ښځو باندې محدودیتونه ډېریږي. ښوونځي تتړ بند شو، پوهنتونونه وتړل شول، کار کول ښځو ته منع اعلان شول. نو دا ټول محدودیتونه د باعث کېږي چې ښځه فقط د کور په محدودیت کې بنده شي.
خو طالبانو تل ویلي چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو تازه خبر پاڼه کې چې نن چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې، یو ځل بیا همدا موضوع یاده کړې. ویلي دي دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو ټینګښت ته ژمن دي. د یادونې ده چې د زده کړو او کار د حقونو د نقص ترڅنګ طالبانو په نورو برخو کې هم پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. پارکونو، ورزشي کلبونو او ښاري منو تل تاګه راګرځولي، حجاب پرې اجباري کړی او شری مارام پرته لري واټن سفر هم نش کولای.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس په قطر، متحده عربي امارات او ترکیه کې د یادو هیوادونو له استازو بیلابیل افغان لورو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې لمبې کې ویلي دي چې تېر ورځ ناوخته ښاغلی ویس د قطر، متحده عربي امارات او ترکیې په سفر وتلی دی او دا سفر یو اونۍ دوام کوي. توماس ویس داسې مهال یادو هیوادونو ته ځي چې هلته له میشتو افغانانو سره ګوري چې طالبان په افغانستان کې په نجونو او ښځو پراخ محدودیتونه لګوي او د لګولو ته ادامه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ په دې سفر په لړ کې د افغانستان د ستونزو پر حل چې د ملګرو ملتونو د خزینه افغان کارکوونکو په کار لبندي سره لا ډېرې شوې خبرې وکړي. ټام ویسټ دا سفر 13 ورځ پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې 13 ورځ ناوخته یې په خپله ویبپاڼه خپره کړې ویلي دي چې ویسټ به په قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه کې د یادو هیوادونو د چارواکو تر څنګ د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو، د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو، افغان سوداګرو، د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. د دغه سفر هدف د افغانستان د ستونزو او شته ننګونو په اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول بلل شوی دی. هغه چې د طالبانو له لوري د بشري مرستو د رسولو په چارو کې د ښځو په کار په محدودیتونو سره لا ډېرې شوی دي. د ویسټ سفر داسې مهال دی چې د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو په سازمان اړوندو ادارو کې د افغان ښځینه کارکوونکو په کار محدودیت نړیوالې ټولنې ته نوې سرخوږی پیدا کړی. یو شمیر ښځینه فعالانې بیا د ټام ویسټ دا سفر هیله بخونکې خو ځینې نورې چندان مهم نه بولي. د ښځو د حقونو فعاله کریمه رحیم یار وایي په تیر نږدې یو نیم کال کې د افغانستان پر ښځو د محدودیتونو اړوند اعلامیې ورکړل شوې، غندنې وشوې او سفرونه وشول خو کومه پایله یې نه درلوده.
زه هېڅ هیله نه لرم. په دې تیرو 13 میاشتو کې ډېر تګ راتګ وشو، اعلامیې ورکړل شوې، غندنې وشوې، خو پایله صفر وه، ځکه چې دوی قوي ملاتړ لري. هر اونۍ ورته 34 میلیونه ډالر را روان دي.
خو ځینو نورو بیا د توماس ویسټ دغه سفر پورې هیلې تړلې او له امریکا په ځانګړي ډول له ښاغلي ویسټ غواړي چې د دغو لیدونو او خبرو اترو له لارې دي افغان ښځو د روان وضعیت د بدلېدو هڅه وکړي. د کابل اوسیدونکي او مدني فعاله نوریا سادات:
موږ افغان ښځې له ښاغلي ویسټ غواړو چې په دغه سفر کې افغان میرمنې هیلې نکړي او د افغان میرمنو د برخلیک په اړه بحثونه وکړي. موږ له امریکا په ځانګړي ډول له توماس ویسټ څخه غواړو چې د دغه ډول ناستو له لارې د افغان میرمنو د ژوند د بدلون هڅه وکړي.
ځان افغانستان را تغییر ده.
طالبانو د اپریل میاشت په 14 د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه کارکوونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې وړاندې د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې ښځې له کار کولو منع کړې وې، خو د یاد سازمان خزینه کارکوونکي به خپلو دندو ته ورتلي. تیره ورځ د ملګرو ملتونو سازمان خبرداری ورکړ چې د طالبانو پریکړه ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپلو نورمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب وکړي. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي روزا او تنبایوا د مې تر 15 په افغانستان کې د خپل ماموریت اغیز ارزوي او تر هغوی له خپلو څه باندې 3000 کارکوونکو هم غوښتي چې له استثنايي مواردو پرته د دفترونو ته نه ورځي. یوناما په پرونی اعلامیه کې ویلي د دوی هر ډول پریکړې د واقعو پړه به د اوسنیو چارواکو پر غاړه وي. خو د طالبانو حکومت له نږدې یوې اونۍ چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو بندیز د افغانستان کورنۍ موضوع وبلله. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د هغه په ټویټر پاڼه خپره شوې ویلي چې دوی ملګرو ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبره یې تبعیضي چلند یې هم نه دی کړی. طالبانو په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ادعا کړې چې دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو ټینګښت ته ژمن دي. اعلامیه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه ښودل شوي او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتل شوي چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو، بانکوالۍ او سفري بندیزونو مسلې حل کړي.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د طالبانو د مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر قومندان اکمل امیر د وژل کېدو د ادعا په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي. د اکمل امیر خپلوان ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا مهال د هغه د وژل کېدو خبر نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. په همدې حال کې د افغانستان ازادۍ جبهې ویاند هم ازادي راډیو ته وویل چې د اکمل امیر د وژل کېدو په اړه کوم سند نه لري او د طالبان لخوا خپور شوی تصویر جعلي دی.
خود طالبان حکومت دفاع وزارت ادعا کوي چې اکمل امیر وژل شوی. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
لسه شنبه ورځ رئیس د افغانستان مخکینی جمهوریت نظام د ملي اردو کمانډو ځواکونو افسر او د طالبانو مخالفې ډلې د افغانستان ازادي جبهې مشهور قمندان اکمل امیر د وژل کېدو په اړه زد او ناقص خبرونه خپرې کړي. د طالبانو دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې دا وکړه چې د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د افغانستان د ازادۍ جبهې د قمندان اکمل امیر په ګډون اته کسان وژلې دي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمي د دغو پوځي عملیاتو د دقیق وخت په اړه څه نه و ویلي، خو ادعا یې کړې وه چې په عملیاتو کې ملکیانو او طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. د اکمل امیر خپلوان د هغه وژل کېدل نه ردوي او نه یې هم تاییدوي. د اکمل امیر له څو خپلوانو او ملګرو سره مو خبرې وکړې، هیچا هم د هغه وژل کېدل تایید نه کړل. د نوموړي او خپلوان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د اکمل امیر د جسد هغه عکسونه چې په رسنیو کې خپاره شوي ریښتینی نه دي.
د امیر صاحب مړینه نه تاییدوو نه یې ردوو. هغه عکسونه چې بی بی سي او افغانستان انټرنیشنل خپاره کړي او ویل شوي چې د نوموړي مړینه قطعي ده، موږ ډاډه یو چې دا عکسونه د امیر صاحب نه دي.
ما مطمئن شدیم که امیر صاحب نیست.
د اکمل امیر یو بل نږدي ملګري له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نوموړی ټپي شوی او خوندي ځای ته لېږدول شوی دی، خو د امنیتي ستونزو له امله د ده د استوګنې ځای او عکس د خپرولو اجازه نه ورکول کېږي. په همدې حال کې د افغانستان د ازادي جبهې د سه شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه د دې جبهې د شپږو غړو وژل کېدل تایید کړل چې پکې بصیر اندرابي، فهیم سالنګي، برهان اندرابي، قربان علي بامیاني، صبور فاریابي او حسین سمنګي شامل دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې ویاند نصرالله فتح ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې اکمل امیر او یو ساتونکی لا هم نه درک دي. هغه زیاته کړه چې په ټولنیزو رسنیو کې د اکمل امیر د جسد خپور شوی تصویر جعلي دی. د ازادۍ جبهې ویاند ادعا کوي چې طالبانو په کابل کې د اکمل امیر کور محاصره کړی او د هغه د موندلو لپاره یې له کابل، کاپیسا او پروان ولایتونو څخه د نوموړي شاوخوا دوه اتیا تنه خپلوان د کورنۍ غړي او ملګري نیولي او تر پوښتنو او تحقیق لاندې دي. د اکمل امیر د وژنې ادعا او د بصیر اندرابي د وژنې خبر په افغانستان کې دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. اکمل امیر د تېر جمهوري نظام یو لوستی پوځي افسر دی چې د پوځ په بېلابېلو څانګو کې دندې ترسره کړې، خو د تېر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته پنجشیر ولایت ته ولاړ او څه موده وړاندې د افغانستان ازادۍ جبهې سره یو ځای شو. د افغانستان ازادۍ جبهې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په 1400 هجري لمریز کال د کب په میاشت کې خپل شتون اعلان کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله مسله راواخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن یو ځل بیا اوکراین ته د روسیې په ضد جګړه کې د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی دی. بلنکن د غم ملاتړ نر چهارشنبه داسې مهال له خپل اوکراني سیال سره په خبرو کې څرګند کړ چې د اوکراین له څو ښارونو د جګړې د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل به د اسدالله الدین نه واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن خپل اوکراني سیال دیمیتری کولیباته د روسیې په ضد جګړه کې د متحده ایالاتونو د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې بلنکن له کولی با سره په خبرو کې د اوکراین اوسنۍ جګړه د دغه هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا، حاکمیت او خپلواکۍ دفاع بللې ده. بلنکن نن چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، موږ له اوکراین سره څنګ په څنګ درېدو ته تر هغو ژمن یو چې اړتیاوي ورته. هغه ویلی د ملاتړ ته ځکه دوام ورکوي چې په خبره یې اوکراین د روسیې د جګړې متقابل عملیات بریالي مخته بوزي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا هم ویلی بلنکن د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی، داسې ملګرتیا چې بریالیتوب او سولې ته د رسیدو لپاره د اوکراین د پرمختګ پر هڅو متمرکز وي. د امریکا او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو دغه خبرې داسې مهال کړي چې لا هم په اوکراین کې د جګړو له کرښو د بریدونو د دوام راپورونه خپریږي. د اوکراین د پوځ لوی درستیز په یوه خبر پاڼه کې ویلي روسیې له انساني تلفاتو او د تجهیزاتو د له منځه تلو سره سره خپلو یرغلیزو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د اعلامیې پر بنسټ د جګړې تمرکز د اوکراین پر بخموت، لیمان، افیدفکا او مارینکا سیمو دی. د اوکراین پاوز وای لتهری ورز راهیسی د روسی پاوزیانو دوا او یا بریدونا شنکړي خو په دې موده کې د احتمالي مرګ جوړل معلومات لا ندي ورکړل شوی. بلورته د اوکراین د ځمکنیو ځواکونو قماندان سیرهی خریواتی ویلی په بخمود کې چې د جګړې اصلي مرکز دی وضعیت تر کنټرول لاندې دی او په خبره یې دوی اجازه نه ورکوي چې ځواکونه یې روسانو ته تسلیم شي. د اوکراین د تازه جګړې په اړه تر اوسه د روسي چارواکو نظر نه دی روښانه شوی، خو په خوا تر دې هغوی هم دغه جګړه کې د پرمختګ ادعا وکړې دي.
په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت منحل اعلان کړی دی او اوس له افغانستان بهر فعالیت لري، د نرګس سادات او ذکریا اصولي د خوشی کېدو هرکلی وکړ او د نورو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنې هم کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت منحل اعلان کړي او اوس له افغانستانه بهر فعالیت لري، د سه شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې د ښوونیز او فرهنګي فعال محمد کاظم امینی د نیول کېدو په تړاو له طالبانو غوښتي چې په غیر قانوني توګه د فرهنګیالانو، مدني، سیاسي او ټولنیزو فعالانو له نیولو لاس واخلي. یاد کمیسون د نرګس سادات او ذکریا اصولي د خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ د کاظم امینی، مرتضی بهبودی، متی الله ویسا، موسی شاهین، سبحان الله سبحانی، سید محمد حسینی، رسول پارسی او نور مدني او فرهنګي فعالان چې اوس هم د طالبانو په بند کې دي، دوی د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. کمیسون له ټولو ملي او نړیوالو سازمانونو څخه چې د بشري حقوقو په برخه کې فعالیت لري، غوښتي چې د افغانستان د خلکو د حقوقو د دفاع په برخه کې لا اغیزمن ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې دی چې د بی پول خبریالانو سازمان او د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی میرمن هم د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د مرتضی بهبودی میرمن الکساندر مستواجا ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل: د بخښنې نړیوال سازمان هم د سې شنبه په ورځ په یو ټویټ کې ویلي، متی الله ویسا د مارچ په 28مه د طالبانو د استخباراتو لخوا په خپل سری ډول نیول شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ښاغلي ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د اعلامیې او د مرتضی بهبودی د میرمن د غوښتنې په اړه مو له طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت له بند څخه د ښځو د حقونو د فعال نرګس سادات او ذکریا اصولي، لیکوال او د پوهنتون استاد، د خلاصون کلای وکړ او د نورو فعالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه هم وکړه. یوناما دا هم ویلي چې یو شمېر نورو مدني فعالان او د بشر حقونو د ملاتړو نه خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري. په افغانستان کې طالبان له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي، ښځینه فعالان، خبریالان او د پوهنتون استادان د طالبانو پر حکومت د نیوکو او یا د طالبانو د کړنو پر ضد د اعتراضونو له امله نیول شوي دي، چې یو شمېر یې بیرته خوشی شوي او یو شمېر لا هم د طالبانو په بند کې دي.
بلخوا بیا د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان وایي دا بانکونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په نوي پریکړې عمل نه کوي. دا چې د افغانستان بانک نوي پریکړه څه ده، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ما مو خبر شنیدیم که اعلان کرد که 5000 میده بانک ازی به بعد نمیده، 30000 میده.
د هرات ولایت دا اوسیدونکو چې نه غواړي نومې پر راپور کې واخیستل شي وایي په عزیزي بانک حساب لري، خو پوینای اوس هم خپل حساب څخه د پیسو اخیستلو پر مهال لاستونز سره مخ دی.
یک چند وخت میشه هفته 30000 میده.
څه وخت کیږي چې د اونۍ 150 افغانۍ ورکوي. موږ چې د برق بل درلود ورغلو چې دا بل واخلي او پیسې موږ له حساب څخه وګرځوي، ویلي نه کیږي تاسو اونۍ په اونۍ راشي اضافه پیسې نشو درکولای. دا اوس هم د اونۍ 150 افغانۍ ورکوي او ډالر هم ورته افغانۍ کوي. په هر بیا چې زره وغوړي په ماغه بیا ډالر 2 افغانۍ کوي.
هر چی خود از شکستم او چیز را افغانۍ میده.
د خصوصي بانک یو بل مشتری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
عزیزي
بانک او اسلامی بانک اوس هم $100 د هفته ورکوي چې هغه هر هفته نه ورکوي په دو هفته کې یو ری ورکوي یعنی په 15 ورځو کې $200 ورکوي هم د پرون زه د بانک ته تللی وم همدغه پوښتنه ما ته وکړه ما ورته چې دغه افغانستان بانک چې کوم نوی امر یې کړی دې کې څه رقم دی تاسو مسله وایي چې موږ اوس هم همهغه خبره د افغانستان بانک وایي هسې دروغ وایي ځکه وایي موږ ته پیسې نه راکوي هغو د خلکو سترګو ته خاورې شانی هغه وایي چې ما ته پیسې را نه کړي زه خلکو ته څه شی ورکړم
و موږ غوښتل په دې اړه د عزیزي بانک د یو مسؤول نظر هم ولرو خو بریالي نه شو د کابل اوسیدونکي زینب هم وایي له بانکونو څخه د پیسو اخیستلو پر مهال د شته ستونزو له امله اوس خپل بانکي حساب ته پیسې نه ډېروي
موقت کې ما عاجل ضرورت می داشته باشیم
کله چې عاجل پیسو ته اړتیا ولرو او له ستونزو سره مخ شو تر هغه چې خپلې پیسې راخلو له ډېر جنجال سره مخ کیږو بانکونه هم زموږ پیسې پوره نه راکوي مجبور یو چې هر ځل لږ اندازه پیسې راواخلو او د نورو لپاره بیا ورشو په همدې خاطر اوس په بانکونو کې خپلې پیسې نږدو
مجبور میشیم کې د بانک ها پول ما رو نه مانیم
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د وری حمل میاشتې په 15 نیټه اعلان وکړ چې د خصوصي بانکونو مشتریان له دې وروسته کولی شي په اونۍ کې 5000 افغانۍ یا $600 له خپلو بانکي حسابونو واخلي د بانکونو د مشتریانو په اړه مو د طالبانو په وا کې د افغانستان بانک له ویان حسیب الله نوري څخه هم وپوښتل خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې د طالبانو حکومت د 2020 کال لاګست وروسته له دې امله چې بانکونه بې پیسو نه شي له بانکي حسابونو څخه د پیسو په ایستلو محدودیتونه ولګول خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک مې په وروستۍ اعلامیه کې د دې محدودیتونو د کمیدو خبر ورکړی
اوس په غزنی ته وشو په غزنی کې د خلاصو یوې کلی موټرو د ثبت پروسه په تیزی روانه ده د غزنی ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې د موټرو له ثبت او رجستر سره به په دغه ځای کې د ځینو پیښو او غلاو مخه ونیول شي تفصیل به په دې راپور کې واورو
په غزنی کې د شلاس یو کلی موټرو د ثبت او رجستر پروسه دغه پروسه دلته له شاوخوا تیرې یوې میاشتې روانه او ډیری کسان راځي خپل موټران ثبتوي یا د پروسه چې کړنلاری د ټرافیک پولیسو عمومي ریاست لخوا جوړه او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا منظوره سوې ده د غزنی اوسیدونکي د دغه پروسې پیل د ځینو کسانو لپاره ګټور او د ځینو لپاره بیا زیان ګڼي عبدالله جان خپل موټر د ټرافیکو مدیریت ته د ثبت په موخه راوستی
خوشحالیم چې نن د ترافیکو مدیریت ته راغلی یم له اسلامي امارت څخه هم خوشحالیم چې موټران قانوني شي له دې سره به غلا او غل کم شي ډیر زیات خوشحالیم
د غزنی ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې د موټرانو له ثبت او رجستر سره به په غزنی کې د ځینو پیښو او غلاو مخه هم ونیول سي د غزنی زنه خان ولسوالۍ د خواجه خیلو کلي اوسیدونکی جان محمد وایي
ډېره فایده کې له مشکلاتو خلک په امان کې کی دې پروسې مو ډېر حرکت او اوس په دې تل عامه اسلامي امارات لري اوس دا پروسه مخته جاري
خو ځینې کسان بیا د دغه ثبت په پروسه کې د ټرافیکو په مدیریت کې د ګڼو ستونزو یادونه کوي دی وایي هر ورځ راځي او کار یې نه خلاصیږي ګلرحمن د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی
ترافیکی مدیریت چې دغه غوښتنه لرم چې زه به دغه نن درېیمه ورځ دم چې زه مقصد دغه کاغذان را جوړوم هرې شعبې ته چې ورشي هغه شعبه وایي وایي دا نه منل کېږي په دې ځای ترافیک یا بله شعبه وایي دا نه منل کېږي او دلته چې اوس ورشي مقصد یو سړي ته پیسې ورکړي هغه ضمانت کولی شي ولې دا قانوني شکل ولې ونیسي یعنی دا خواهش له دولت لرو چې داسې خلکو مخنیوی وشي
که څه هم چې ځینې خلک له دغه پروسې څخه شکایت لري خو د ټرافیک پولیسو مدیر قاری نور محمد رهبر وایي د یادې پروسې د چارو مخ ته وړلو ګمارل سوې کمیټې غړو ته له مراجعینو سره د ښه سلوک او په چارو کې د اسانتیاو رامنځته کولو په اړه لازمې لارښوونې او سپارښتنې سوې دي نوموړی وایي د موټرانو ماډل سلنډر غټ او وړو ته په کتو له خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي
د سفت فروسی تقریبا نوی ورځی وخت لري د سفت فروسی ورسته بیا د فلیټو پروسه تقریبا شپږ میاشتې وخت لري یعنی په شپږ میاشتې مراحل توی کیږي یعنی تقریبا ټول کار خلاصیږي په درې میاشتې کې سفت شروع کیږي ختمیږي او په شپږ میاشتې کې بیا فلیټ ورکوي
دا په داسې حال کې ده چې د غزنیګڼ اوسیدونکو د طالبانو حکومت له لورې د ثبت پر مهال د پیسو اخیستل زیاتې یادوي. دوی وایي د خلکو اقتصادونه خراب شوي او هغوی باید دغه پیسې راکمې کړي.
دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د سپورت او نیز پروګرام لرو، خو د دې پروګرام له خپرېدو وروسته په یوه یادونه وکړم چې اوس مهال د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته شوې دي. تاسې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو زموږ